امريكا غاغ
راديو آشنا
آشنا راديو
آشنا راديو
راديو آشنا
صداي امريكا
خدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ خوشاله اوسی ز شافیا سرداریم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د دې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې دا وخت په افغانستان کې د ماشام او بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 9:30 بجې کیږي لومړی تاسو په مکرې د خبرونو لندسته
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویلي دي چې د 15 ولایتونو د امنی قومندانان تبدیل شوی دي د ملګرو ملتونو په بیانیه کې چې نن د شنبې په ورځ خپره شوې ده خبرداری ورکړ شوې ده که چیرې دا تورونه ثابت شي چې د عراق د موسل په ښار کې کیمیاوي وسلې استعمال شوې دي نو دا به جنګي جنایت وي د سوریې په جګړه کې دخیل اړخونه د 9 ورځو سختو بحثونو نه وروسته بیرته کورونو ته ځي چې د راتلونکو مذاکرو دپاره څرګنده اجنډا جوړه کړي
ترنور دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم رپورټونه اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم ترنور دونکو ستړي مشي په قندهار کې د امنیت چارواکو ویلی دی چې په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو په اساسي معلم میرولی باندې نن د شنبه په ورځ 9:30 بجې د قندهار د ښار په 10مه حوزه کې د کارتې معلمین په سیمه کې وسلوالو برید وکړ میرولی سخت ټپي شو د علاج لپاره روغتون ته لیږدول شوی دی د قندهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالرشید الکوزی د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې وکیل معلم میرولی په میرویس روغتون کې تر جدي پاملرنې لاندې دی ډاکټر الکوزی ویلی دی میرولی په ګیډه کې په ګولې لګېدلې ده خو حالت ښه ده موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو د لغمان د ولایت چارواکو ویلی دی چې د پرون رئیس د دغه ولایت د علي شنګ په ولسوالۍ کې د الماس 9 په نوم ګډ پوځي عملیات شروع کړي دي چې تر اوسه پکې د 9 مهمو طالب قمندانانو په ګډون 13 طالب وسلوال وژل شوي دي لغمان د والی نطاق سرحدي ځواک د امریکا غږ ته وویل چې عملیات اوس هم د شامران قلایټک او صبر آباد په سیمو کې روان دي ځواک زیاته کړې ده چې د خیبر په نوم قومندان به د علي شنګ او دولت شاه ولسوالیو ترمنځ لارو کې خلک له موټرو نه ښکته کول او وروسته به یې په ډېرې بېرحمۍ وژل او په دغه لاره کې به یې ماینونه ښخول د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویلي دي چې د 15 ولایتونو د امنی قومندانان تبدیل شوي دي دغه وزارت د مرستیال نطاق نجیب دانش د امریکا غږ ته وویل چې پاسوال حسن شاه فروغ د کابل د امنیه قومندان ټاکل شوی دی او دغه ولایت د پولیسو پخوانی قومندان عبدالرحمن رحیمی د ننګرهار د ولایت د امنیه قومندان شوی دی نجیب دانش زیاته کړه چې توریاله عبدیانی د پکتیا اکرام الدین سری د بغلان او غلام محی الدین د نورستان د ولایتونو د امنیه قومندانان ټاکل شوی دی او د غرض سید ګل آغا روحانی د هوایی ډګر د سرحدي پولیسو قومندان ټاکل شوی دی د ښاغلي دانش په وینا دا بدلونونه د کورنیو چارو د وزارت په پیشنهاد او د جمهوري ریاست په منظوري ترسره شوی دی په پاکستان کې پولیس وایي نامعلومو وسلوالو نن د شنبه په ورځ د خیبر پختونخوا د شبقدر په سیمه کې یو مشهور وکیل وژلی دی د پولیسو افسر خالد خان ویلی دوه وسلوالو په داسې حال کې په محمد جان کیګانی ډزې وکړي چې هغه په خپل موټر کې سپورو کیګانی په ډزو کې ښه ټپي شو او وروسته روغتون ته په لارې کې مړ شو کیګانی په خیبر پختونخوا کې مشهور مدافع وکیلو او د قومي وطن ګوند غړی و د پاکستانی طالبانو نه جلا شوې ډلې جماعت الاحرار ډلې ویلي دي چې دغه مدافع وکیل هغوی وژلی دی د دې ډلې نطاق اسد منصور ویلی چې نورې دغسې حملې به هم وکړي د ملګرو ملتونو په بیانیه کې چې نن د شنبه په ورځ خپره شوه خبرداری ورکړ شوی دی که چیرې دا تورونه صحیح وختل چې د عراق د موصل په خار کې کیمیاوي وسلې استعمال شوې دي، نو دا به جنگي جنایت وي او د بین المللي بشري حقوقو د قانون نه به سرغړونه وي. په عراق کې د بشري چارو د انسجام مسول لیزا ګران ویلې دي، په هیڅ حالت او هیڅ وخت کې د کیمیاوي وسلو استعمال توجیه کېدلی نه شي. ویل کېږي چې د موصل په ختیځه برخه کې کیمیاوي وسلې استعمال شوې دي. د موصل ختیځه برخه عراقي قواو د جنوري په میاشت کې په بشپړ ډول آزاده کړې ده. د اربیل په خار کې د عاجل روغتون ډاکټرانو ویلي دي چې د پنځنبه په ورځ په روغتون کې داسې ناروغان ولیدل شول چې کیمیاوي وسلې د استعمال علائم پکې څرګندو. د عراق او امریکا قواو اندېښنه څرګنده کړې ده چې داعش کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. د سوریې په جګړه کې دخیل اړخونه د نه ورځو سختو بحثونو وروسته بیرته کورونو ته ځي چې د راتلونکو مذاکرو لپاره د سرګندو اجنډا وسره شي. د ملګرو ملتونو منځګړي وویل چې د سوریې د بحران د حل لپاره د خبرو څلورم پړاو په نهم ورځ ختم شو. د سوریې د چارو لپاره په جنیو کې د ملګرو ملتونو خاص نماینده سټیفن د مستورا وویل، ما احساس کړه چې دوی غواړي خبرې وکړي، دا مهمه ده. نو کله چې دوی بیرته جنیو ته راځي، د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2255 پریکلیک په اساس به موافقه تعقیبوي چې د جګړې نه وروسته د سیاسي انتقال لپاره زمینه مساعده شي. د مستورا به نیویارک ته ولاړ شي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړي. د مستورا ویلي دي امید دی چې د سوریې په حق له د خبرو بل پړاو د دې میاشتې په اخر کې شروع شي. هند به د چین د اعتراضونو سره سره د تبت روحاني مشر دلای لما ته اجازه ورکړي چې د اروناچل پردیش ایالت ته سفر وکړي. اروناچل پردیش د هند شمال ختیځ ایالت دی چې د چین سره په سرحد کې پروت دی او چین د خپل خاورې برخه بولي. بیجینګ د جمعې پر ورځ ته د دلای لما د سفر په باره کې چې ټاکل شوی د پراتلوند کې میاشتې کې وشي خبرداري ورکړی دی، وایي د دوی دوه اړخیز روابط به خړپړ کړي او د چین او هند سرحدي سیمه کې به سوله او ثبات ګډوډ کړي. هند د چین اندېښنې رد کړې دي، وایي د حکومت دریز روښانه دی او بدلون پکې نه دی راغلی. چین په اروناچل پردیش کې 90,000 کیلومتره سیمه خپله خاوره ګڼي او جنوبي تبت بولي. په لیبیا کې د بنغازی د ښار خواوشاته نږدې د ملک د تیلو د تاسیساتو د کنټرول په سر نن هم جګړه روانه وه. پاوز پرون لږ تر لږه د تیلو یو لوی بندر پریښودو چې تیر کال یې نیولی و. پاوز د بنغازی د دفاع د لوا د ډلې د حملې نه وروسته د تیلو د دې بندر نه وتلی دی. احمد المسماری د لیبیا د ملي اردو نطاق د ریټرز خبري اژانس ته وویل چې د لیبیا د تیلو د بندرونو د بیرته نیولو لپاره د الوزلو له امله به په سیمه کې تشدد زیات شي. د ماليزیا مقاماتو هغه سړی چې د شمالي کوریا د جمهور رئیس د ناساکا ورور په وجلو کې د لاس درلودلو په شک په توقیف کې وو، د ماليزیا نه شمالي کوریا ته ولېږدول شو. ریو جانکول نن د شنبه په ورځ بیجینګ ته ورسېد. هغه ځکه د ماليزیا نه د بند نه ویستل شو او ولېږدول شو چې کافي شواهد موجود نه وو چې محاکمه شي. ریو نن په بیجینګ کې د شمالي کوریا د سفارت نه بار خبريالانو ته ویلي دي چې د ماليزیا مقاماتو کوشش وکړ چې اقرار ورباندې وکړي او هڅه یې کوله چې د شمالي کوریا نوم بد کړي. په دوه اصلي مشکوکو کسانو کې چې ویتنامیان دي، د چهارشنبه په ورځ د قتل تورونه لګول شوي دي. د تهران نیمه سرکاري خبري اژانس اسنا رپورت ورکړی دی چې د ایران عدلي مقام د فقید ناراضي مولا د زوی د بند موده کم نه کړه. د راپورت وی احمد منتظری د آیت الله حسینی علی منتظری زوی په شپږ کاله بند محکوم شوی دی او د ملک ستر روحانی مشر آیت الله علی خامنه‌ای د بند موده کم نه کړه. رپورت دا نه دی ویلي چې کوم دینی عالم د هغه د بند د کمولو درخواست کړی و. محکمې احمد منتظری د نومبر په میاشت کې په بند محکوم کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. په مکړی رپورت ده د لغمان په الیشنګ ولسوالۍ کې د طالبانو خلاف عملیات دوام لري او د ننګرهار په اچین کې داعش له دوو تنکیو ځوانانو څخه سرونه پرې کړي او همداشان د داعش ډلې د ننګرهار په ولایت کې د یوې دینی مدرسې استادان خوشی کړي دي. د دې مسلو په اړه زموږ همکار زبیح الله غازی رپورت را لېږي.
په ختیځ کې د پوز قومندانۍ ویلي چې ګډې حکومتي قواوې د علیشنګ ولسوالۍ په شامورام قلټک او صبرآباد سیمو کې له طالب وسلوالو سره په جګړه اخته دي. د 201 سیلاب قلور دو ویان ډګرمن شیرین اقا امریکا غکتول عملیات د 13 ورځو رئیس پیل کړی چې پرونه نن د شپږ قومندانانو په ګډون تل لستالب وسلوال پکې وجلی اتلس کسان وجل شوی او لس نور زخمیان دي چې شپک پکې مهم قومندانان دي. په قومندانانو کې یوې سنگری چې په خیبر یادې ده، محبت خان چې په توپان مشهور، عتیق الله محمد یار چې په کفر شکن مشهور، او مولوی محبت الله دي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواکم په علیشان کې روان عملیات بریالي یاد کړي او وایي ډېرې سیمې له طالب وسلوالو پاکې کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د علیشان د عملیاتو او پکې د اوختې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د لغمان په گاوند ننګرهار کې بیا چارواکو ویلي چې د داعش جنګیالو د اچین ولسوالۍ په مامن سیمه کې له دوو تنکو ځوانانو سرونه پرې کړي او مړي لا په ډاګه پراته دي. د اچینو لسوالی ساخان ځواک وای دغه پیخه تیر مازیګر شوې ده. دغه ولایت ځایی چارواکو ویلي چې داعش جنګیالو هغه دولس ښوونکي آزاد کړي چې شاوخوا شپږ اونۍ وړاندې د هسکې مینې ولسوالۍ له یوې دیني مدرسې بیولي وو. د هسکې مینې ولسوال سازولي امریکا غږ ته وویل دا دولس کسان په هسکه مینه کې د لوی مولوی صاحب په نوم د یوې دیني مدرسې ښوونکي او دیني عالمانو چې تېره شپه را خوشي کړي او خپلو کورونو ته رسېدلي دي. ولسوال وایي داعش وسلوالو له دغې مدرسې نه څوارلس کسان وړي وو چې دوی له دې وړاندې را خوشي کړي وو. هغه وایي د دغو دیني عالمانو په خوشي کېدو کې هیڅ معامله نه ده شوې او بې قید او شرطه رایله شوې دي. داعش وسلوالو څو ورځې مخکې هغه 240 ملکیان را خوشي کړي وو چې څلور میاشتې وړاندې د ننګرهار په پچیراګام کې نیولي وو. تر اوسه د اسلامي دولت ډلې د دغو پیښو په تړاو څه نه دي ویلي. داعش ډلې د ملکي وګړو د خوشي کېدو سلسله په داسې یو وخت کې پیل کړي چې د دغو وسلوالو په وړاندې د کوټ په ولسوالۍ کې د شاهین 15 په نوم پوځي عملیات دوام لري. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
ګلبدین حکمتیار ته نږدې کسان وایي چې د حزب اسلامي رهبر به ډیر ژر کابل ته راسي. د حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار د امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې د پلار لپاره د استوګنې په برابرولو کار روان دی. حبیب الرحمن وایي چې په پام کې د حزب اسلامي شپېته تنه بندیان ډېر ژر له بند څخه آزاد سي. پام وکړي له حبیب الرحمن سره د امریکا ژغ د خبریالي نو شابه آشنا مرکې ته.
موافقتنامه د امزان وروسته حکومت باید یو ځینې ذمېواریانې په غاړه اخیستې وه، هغه باید ترسره کړې وه. یو د دې جملې نه د مشر د اقامتګاه او امنیتي تدابیر نیول ول، نو متاسفانه تر اوسه پورې هغه چې په هغه شکل چې موږ غوښتو ترسره شوی نه دی، بلکې یو جزئي تقریبا یو 0% آمادګي ورته نیول شوې ده. انشاءالله چې کله دا آمادګي پوره ونیول شي، حکمتیار صاحب علني حضور ولري په کابل کې.
ښاغلی حکمتیار به کله کابل ته راشي؟
وخت دقیق نشم ویلی. موږ تیاری نیولی ده، آمادګي نیسو دې کار لپاره. دوستان موظف کړي دي په مختلفو ولایتونو کې، او انشاءالله هغه امنیتي تدابیر او دوی استوګنځی مسله سره موږ اصلي تدابیر سره ونیسو، انشاءالله په نږدې وخت کې به سره راشي.
او د استوګنې د ځای پاکلی
استوګنځی موږ حکومت سره چې کوم موافقتنامه امضا کړې وله، دوه یا درې ځایونه په افغانستان کې چې کوم ځای هغه وایي په ګوته کوي، دوی به موږ ته هلته راکوي او هلته به موږ انشاءالله ورته آمادګي نیسو.
یعنی تر اوسه پورې د ښاغلي حکمتیار د استوګنځي نه دی مشخص شوی؟
په کابل کې یوازې مشخص شوی ده، په دوه نورو ځایونو کې نه دی مشخص.
ټاکل شوی وه چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د شوې موافقې له مخې د بندیانو لومړۍ جوپه دوه درې اونۍ مخکې خلاصه شوې وه، خو تر اوسه پورې ونه شوه. علت څه دی؟
په هر صورت موږ د بندیانو لپاره یو بیل کمیسون لرو چې دا کمیسون د حزب اسلامي او د حکومت په مشترک کار کوي. حکومت سره یو همدا کمیسون جوړ شوی او یو د سره سره بیا د حکومت له لوري سالنوالي د امنیت کسان دي او سنور دستګاوی هم پکې داخلي دي چې دا ټول مواري سره وسړي او دا بندیان خوشی شي. خو په همدالش کې وخت زیات ضایع کو خو په هر صورت اوس چې موږ مشتویل شوی دی شورای امنیت نه دا خبره تیره شوی ده، حقوقي ارګانونه فیصله پی شوی ده، نو اوس دا یو خبره دی چې پته ده چې هر یو باید خپل جناب رئیس جمهور صاحب وګوري او امضای کې او ان شاء الله نږدې وخت کې موږ ته امیدواري راکړې ده چې یو شپېته نفر زموږ بندیان به ان شاء الله خوشی شي.
د سر پورتونه شته ده چې د حزب اسلامي د خوانه کم لست چې حکومت ته ورکړل شوی حکومت په هغه کې ملاحظات لري.
موږ دا لستونه او بندیان چې خوشی کېږي دا په اتفاق او سره سیړو، هر یو ګورو څوک دی څوک نه دی، آیا جنایي جرمونه کړی دي، د مواد مخدره په کې دخیل دي یا قتل کړی ده. او دا کسان یعنی هم د حزب اسلامي د فلټر نه تیریږي او بیا د امنیتي ارګانو د فلټر نه او سارنوالي له فلټر نه قاضیان بالتناسي دا ټول موارد پکې داخل دي. یعنی موږ په همکاري سره دا کار کوو او کسته په بعضو مواردو کې سستونځي یا به سره کینو خبره په مشوره کوو. فلحال د سیسه مشکل موږ نه لرو، فقط زموږ مشکل یوازې په همدې کې ده چې دا کار لږ ځن سره مخ ده، غواړو چې لږ تیز شي. نور په دې مسله کې چې موږ د سې او کسې چې هغه غلط نفري او په هغه باندې نیوکې انتقادونه وي چې هغه نه باید خوشی شي، ان شاء الله دا مسله رفع ده.
تاسو د حکمتیار صاحب زوی استی او ظاهرا په سیاسي مبارزه کې ورسره اوګه پوګه روان استی، د افغانستان په روان سیاسي وضعیت کې خپل راتلونکي څنګه ګوري؟
باید د سې وایم چې حزب اسلامي یو قوي او سرتاسري ملي حزب ده او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې نفوذ لري، بلکې جنگ پر تحمل شوی ده. په راتلونکو انتخاباتو کې او پارلماني او ریاست جمهوری کې به خپل قوي رول ولري او زه مطمئن یم چې ولس د حزب ته په ډیر ښه نظر ګوري او په هغه ټاکنو کې به د حزب یو ښه راتلونکی آینده ټاکي.
تاسو خپل د حزب اسلامي په چوکاټ کې غواړي چې سیاسي فعالیتونه د ادامه ورکړي که کومل تصمیم لري؟
نه، د حزب اسلامي په چوکاټ کې غواړم خپل فعالیت ته ادامه ورکړم. حزب اسلامي ز ډېر ښه حزب کړم، لوړ ارمان لري او د لوړ اهدافو لپاره رامنځته شوی ده، مبارزه کوي. ډېر تنظیمونه نن سبا په وختو کې رامنځته شوی دي چې هغه یو شخصیت پرستی کوي، هغه شخصیت نن غواړي چې کستړی شي، تنظیم به ختم شي او که وفاشي ټول تنظیم هم ختم شي، خو زه دی اوریل لوی هدف ته پاره او په ډیر تدریجي او په طبيعي توګه رامنځته شوی ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
او دا هم د دې خبرونه بل رپورت. روسیه د امریکا د لوی څارندوال جیف سیجر او په واشنگتن کې د خپل هیواد د سفیر ترمنز د لیدو کتو په تړاو روان بحثونه وغندل. د رپورت تفصیل په دې ډول دی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرونی استدلال داو چې د چارواکیو او کانګرس له غړو سره تماسونه د یو سفیر د وظایفو یوه برخه
وي. اصلا یو مهم تور دا دی چې زموږ سفیر له هغو امریکایي سیاستوالو سره لیدلی دي چې د اوباما له ادارې سره اختلاف درلود. موږ دا کار نه کوو، خو که دا کار په ماسکو کې د امریکا د سفیر جان ټیف له تماسونو سره مقایسه کړو نو د ملنډو یو حالات به رامنځته کړی وای.
لوی څارنوال جیف سیشنز د خپلې وظیفې له پیل کول نه یوازې درې اونۍ وروسته په داسې حال کې له رسنیو سره مخ شوی دی چې د هغه د ګټو د احتمالي ټکر په اړه لانجه روانه ده.
اوس مې پریکړه کړې ده چې له هر ډول هغو اوسنیو او راتلونکو پلټنو نه ځان ته برعت ورکړم چې په یو نه یو ډول د متحده ایالاتو جمهور ریاست د کمپاین په اړه دي.
ښاغلی سیشنز د هغو رپورټونو له مخې له نویو پلټنو سره مخ دی چې ګنې تیر کال په امریکا کې د روسیې سفیر سرګي کیسلیاک سره لیدلې دي. خو د 13 جنوري په میاشت کې د سنا پتاي دي غونډو کې د دغو لیدنو په څرګندولو کې پاتې راغلی.
زه په څرګنده توګه وایم چې د ترامپ د کمپاین په اړه مې د روسیې کارکوونکو سره نه دي لیدلي. دا بالکل سمه نه ده چې ما د ترامپ د استازو او د روسیې د منځګړو ترمنځ معلومات تبادله کول.
د دې لانجې سره سره ښاغلی ټرمپ د لوی څارنوال پر لپسې ملاتړ وکړ او هغه یو ریښتینی سړی وباله. د کانګرس جمهور غوښتونکو غړو د دې موضوع په اړه له احتیاط نه د کار اخیستلو غوښتنه کړې ده او هغه پرمختګونو ته اشاره کړې ده چې همدا اوس روان دي.
که د ناوړه کارونو په اړه حقایق موجود وي نو ولې نه، خو له موږ سره داسې حقایق نشته.
خو د کانګرس لوړ پوړي دیموکراتان للوی څارنوال نه غواړي چې له خپلې وظیفې نه ځان
ګوښلي.
د لوی څارنوال د بې پرېتوب په اړه باید د شک یوه ذره هم موجوده نه وي. خو دا څرګنده ده چې سیشنز دغه شرط نه پوره کوي نو هغه باید استعفا ورکړي.
بل لوري ته د عدلیې له وزارت نه بهر یو شمېر کسان د دې لپاره راغونډ شوي وو چې د لوی څارنوال سره خپل مخالفت څرګند کړي.
زه نه پوهېږم چې هغه د روسیې سفیر او د روسیې سفیر هغه ته څه ویلي دي، خو هغه د دې موضوع د اهمیت په اړه ډډه او انکار کوي نو هغه باید لوی څارنوال نه وي.
په دې کې شک نشته چې د لوی څارنوال په اړه روان جنجال د یو څه وخت لپاره اوږدېدلی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
افغان حکومت وایي د کابل په شمالي څنډه باریکاب کې شاوخوا د زرو صنعتي فابریکو د جوړولو لپاره زمینه برابره کړې چې پکې به تر سلو هغو پانګوالو ته هم د فابریکې د جوړولو اسانتیاوې برابرې کړې چې دا مهال په بهر کې په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو کې پانګونې کړې او اقتصادي فعالیتونه کوي. د دغو فابریکو د جوړولو لپاره نن له درو خصوصي شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک شول. په دې اړه له کابله خبریالی لیمه نیازی رپورټ را لیږلی.
افغان چارواکي د شنبه په ورځ د کابل ولایت په شمالي سنډه کې د باریکاب اقتصادي او کرنیز پرمختیاي زون د جوړولو پرانیستو وکړه او له شمیر خصوصي شرکتونو سره د دغه پروژې لمړني تړونونه لاسلیک کړل. د افغانستان د مرکزی زون عمومي رئیس الهام عمر هوتکی د دغه اقتصادي او کرنیز زون په پرانیستي مراسمو کې چې په ار کې جوړ شوی و ویل د باریکاب اقتصادي او کرنیز پرمختیاي زون په هغه دولتي زمکو جوړیږي چې د زورواکو خاغس شوی وي. خاغلی هوتکی د دې زون په اړه وویل
دغه اقتصادي زون تقریبا د 200 میلیون ډالرو په اندازې د خصوصي پانګوالو پانګه را جذبولای شي. تقریبا سل هغه فابریکې لپاره همزکی بشل کیږي کوم یو چې زمونږ ګاونډي هیوادونو کې د کار او فعالیت زمينه ور باندې تنګه شوې ده او د هغو افغان پانګوالو پر شړلو زمونږ ګاونډیان لاس پورې کړي. دا زون پر هغه همزکو جوړیږي دولتي همزکو باندې چې غصبینو غصب کړی و.
هغه زیاته کړه حکومت په دې ځون کې د 15 میلیون ډالر په ارزښت پانګونه کوي چې له 3-5 کلونو څخه به 28 میلیون ډالر عاید له دې لارې څخه ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د دا ډول اقتصادي او کرنیزو پروژې عملي کېدل به په دغه هیواد کې د کارموندنې ترڅنګ د ثبات او امنیت لامل هم شي. د اقتصاد استاد سیف الدین سیهون په دې اړه امریکا غږ ته وویل
ځینې وختونه د نامنۍ فعالیتونه د فقر او بیکاری زیږندوي که خلکو ته یوه هیله پیدا شي او یوه داسې فضا جوړه شي چې د دوی ګټه پکې نغښتې وي، ښایي د وضعیت د ښه کېدو لامل شي.
په افغانستان کې د امنیتي ستونزو سربېره د ځمکو غصب هم یو له هغو ستونزو څخه ده چې په دغه هیواد کې د لویو اقتصادي او پرمختیایي پروژو د عملي کولو پر وړاندې خنډ جوړ کړی دی. د کابل ګارنیزون قمانداني وایي چې په دغه ولایت کې د زرګونو جریب غصب شو دولتي ځمکو د بیرته ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د کابل ګارنیزون قمندان ګلنبی احمد زینن د دغه اقتصادي زون د تړون د لاسلیکولو پر مهال وویل چې د کابل ښار په ختیځ کې 2,091 جریب غصب شوې دولتي ځمکې تثبیت کړي چې ډیر ژر به یې بیرته له غاصبینو څخه ترلاسه کړي. د ښاغلي احمد زی په وینا په چار اسیا ولسوالۍ کې 1,015 جریبه دولتي ځمکه د غاصبینو او دولت ترمنځ په دعوه کې ده. 800 جریبه ځمکه د کابل ښار په 14 ناحیه کې له غاصبینو څخه بیرته اخیستل شوې ده او په قرغه کې 15 جری بزمکه چې غاصبینو پرې کار پیل کړی و حکومت بیرته ترلاسه کړی دا. خاغلی احمد زید زمکو د غصب پاړه وویل
د کابل ښاروالۍ سره په تفاهم کې د کابل ګارنیزون د پرسونل یوه برخه وظیفه لري چې د ضرورت په وخت او د جایدادونو د غصب او غیر پلاني ساختمانونو د جوړولو په وخت کې مخنیوي وکړي او د کابل ښاروالۍ سره همکاري وکړي.
د افغانستان د اراضي د ادارې د شمیرو له مخې د دغه هیواد په 40 ولایتونو کې شاوخوا 1.5 میلیون جری بزمکه غصب شوې دي. که څه هم افغان حکومت تل ټینګار کړی چې له غاصبینو څخه به غصب شوې ځمکې بیرته ترلاسه کړي، خو لا هم زیات وخت ته اړتیا ده چې افغان حکومت د دې ځمکو په بیرته نیولو کې بریالی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د جوزجان په خوانی والی احمد اشتوایی قضیه یې د روانې اونۍ تر پایه سترې محکمې ته استول کیږي. دی وایي که څه هم ډاډه نه دی چې په دغه قضیه کې به عدالت تامین سي، خو سترې محکمې ته یې د قضیې استول یو مثبت ګام دی. په ورته وخت کې بیا د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د احمد اشتی د قضیې د ټولو اړخونو له څېړلو پرته سترې محکمې د یادې قضیې استول د خلکو تیر ایستل دي. محمد حدیث پردیس په دې باره کې رپورټ لري.
د جوزجان پخوانی والی احمد اشتی وایي لوی سانوالۍ ورته ډاډ ورکړی چې قضیه به د روانې اونۍ تر پایه سترې محکمې ته واستوي. ښاغلی اشتی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د جنرال دوستم هغه ساتونکي چې دی پرې ادا لري توقیف شوي نه دي، خو سترې محکمې ته د قضیې استول یو مثبت ګام دی. دی وایي تر کومه چې د لوی څارنوالۍ پلاوي ماته اطلاع راکړې، هغوی وایي چې حداقل لوی څارنوالۍ ته د جنرال دوستم د اوو ساتونکو حاضرېدو دغه قضیه له یوې اړخیزې ادا څخه ویستلې او د دوی د څرګندونو پر اساس دغه قضیه باید د روانې اونۍ تر پایه سترې محکمې ته وسپارل شي. د احمد اشتی د معلوماتو له مخې لا هم هغه دوه کسه چې دی پرې ادا لري څارنوالۍ ته نه دي حاضر شوي او و نور بیا څارنوالۍ ته ورغلي خو توقیف شوي نه دي. هم غوښتل چې د احمد اشتی د قضیې په اړه د وروستیو پرمختګونو په اړه د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو خبرو ته حاضر نه شول. د احمد اشتی تر ادا وروسته چې ګواکې جنرال دوستم ورسره ناسم چلند کړی او ساتونکي جنسي ځورولی دی، د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل چې د قضیه به وڅېړي، خو د ښاغلي اشتی په خبره د شاوخوا دریو میاشتو په تېرېدو لا هم په دې اړه جدي ګام نه دی پورته شوی. دا چې اوس د احمد اشتی قضیه سترې محکمې ته استول کیږي، یو شمیر حقوقي کارپوهان به وایي چې له هر اړخیزې څېړنې پرته سترې محکمې ته د قضیه استول ګټه نه لري. حقوقي کارپوه خالد سادات وایي حکومت او په خاصه توګه عدلي او قضایي بنسټونه د فشارونو له کبله هڅه کوي چې د احمد اشتی قضیه د قانوني پړاوونو له بشپړېدو پرته هم نهایي کړي.
چې د قضیه ټول اړخونه روښانه نشي، د قضیه ټول ابعاد روښانه نشي، زه فکر نه کوم چې دا یو کامیابه قضیه وبولو. کمبرنګ محکمه تر فشار لاندې راځي یا سرولي تر فشار لاندې راځي، زه باور نه لرم چې د قانون پر وړاندې دغه قضیه یو بشپړ حالت وګورم.
د ښاغلي سادات په خبره د قانون له مخې هر قضیه باید د یوې میاشتې په موده کې بشپړه شي، خو دا چې د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو د احمد اشتی قضیه چې میاشتې پریاوړي وروسته یې کړې نه ده، د قانون د تطبیق په برخه کې جدي پوښتنې راولاړې کړي دي.
د مهمو خبرونو سرخط نرو، په قندهار کې د امنیتي چارواکو د وینا له قراره په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو په استازي معلم میرولي باندې نن د پنجشنبې په ورځ د قندهار د ښار په لسمه حوزه کې وسوالو برید کړی دی او روغتون ته لیږدول شوی دی. د لغمان د ولایت چارواکو ویلي دي چې د پرون رئیس دغه ولایت د علیشنګ په ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي او د طالب قمندانانو په ګډون اتلس طالبان پکې وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان د 15 ولایتونو د امنیت قمندانانو تبدیل شوي دي. په پاکستان کې وسوالو یو مشهور وکیل وژل دی. کیګانی په خیبر پختونخوا کې مشهور مدافع وکیل وو او د قومي وطن ګوند غړی وو. د ملګرو ملتونو په پایانیا کې چې نن د شنبې په ورځ خبره شوې ده، خبرداری ورکړ شوې ده که چیرې دا تورونه تایید شول چې د عراق د موسل په ښار کې کیمیاوي وسلې استعمال شوي، نو دا به جنګي جنایت وي او د بین المللي بشري حقوقو د قانون نه به سرغړونه وي. او د سوریې په جګړه کې دخیل اړخونه د نهو ورځو سختو بسونو نه وروسته بیرته کورونو ته روان شوي دي چې د راتلونکو مذاکرو لپاره د سرګندو اجنډا وسره راشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر من اوریدونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري، په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي.